پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغو بندیانو اړوند معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې چې حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د هغو د خوشې کولو ژمنه کړې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث به هم واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې، د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر پایل کړ. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د خوشې کېدونکو طالبانو په اړه معلومات له خلکو او یاد کمیسیون سره شریک کړي. او د هغو 15 ایراني تیل وړونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لېږدوي، لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان حکومت تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړ. د ارګ لخوا په خبره سوی بیان کې ویل سوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان سوی وربند ته ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل سي. ولسمشر غنی پرون د کوچني اختر لمانځه وروسته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پروسه به چټکه سي. د ارګ د ټویټري پیغام له مخې ویل سوی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا د یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. تر دې مخکې زر تنه طالب بندیان د حکومت له زندانونو خوشي سوي، خو د پروسه د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د ځینو اختلافاتو له امله په دې وروستیو کې ځنډول سوی ده. طالبانو د افغان ولسمشر دغه اعلان هرکلی وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو ښه ګام دی، خو باید د دوحې د تړون پر اساس تر 15000 بندیان د اعتماد جوړونې لپاره خلاص سي، تر څو د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې خنډونه لرې سي. اخوه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حتی چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې استقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په همدې وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي بیا وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربی وایي که وسلوال مخالفین سوله غواړي نو افغان امنیتي ارګانونه چمتووالی لري او که د جنگ لاره مخته وړي دوی هم په وړاندې درېږي. نوموړي دا خبرې پرون په لوګر کې د ځانګړو پولیسو د قطعې له سرتیرو سره په لیدنه کې وکړې. افغان حکومت وایي چې طالبانو ته د دوی د سولې او خبرو وړاندیز له کمزوري نه بلکې له یوه پیاوړي دریځه کوي او هدف یې یوې دایمي سولې او اوربند ته رسېدل دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د هغو 15 ایرانی تیل وړونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لېږدوي، لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډی وی اس ای چارې سنبالوي ورسېده. دا په تاسو کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنگټن پرې بندیزونه لګولي کړکېچ روان دی. د کښتیو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لمړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله سوې ده. دغه کښتۍ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس ته لوېدیځ په 50 کیلومتره د ایل پالیتون بندر ته نږدې لیدل سوی ده. د ایران تیلوړونکو دوهمه کښتۍ د شنبې په ورځ د کارابین بحیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. تر اوسه د دغو کښتیو په وړاندې د متحده ایالاتونو د فوري مداخلې نښې نه لیدل کېږي. واشنگټن د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د تیلو د دغې محمولې په وړاندې پر اقدامات غور کوي. د متحده ایالاتونو بندیزونو د ایران او وینزویلا د تیلو صنعت ډیر په نښه کړی دی. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد چې د عوایدو اصلي منبع یې پر تیلو متکیده کمزوری کړی او هم د وینزویلا پر اقتصاد فشار راوستی دی. او د مونتینګرو د عامې روغتیا انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په څه باندې دوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د کرونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دغې ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په مونتینګرو کې د کووید 19 ناروغۍ هیڅ یوه فعاله پیښه نشته. له څه باندې دوو میاشتو وروسته چې په دې هېواد کې د لومړي ځل لپاره د کرونا مثبته پیښه ثبت شوې وه، نور دا هېواد د کووید 19 په ناروغۍ اخته کس نه لري. د مونتینګرو حکومت تر اوسه رسما اعلان نه دی کړی چې په دې هېواد کې د کرونا وایروس خپرېدل ختم شوی دی که څنګه. مونتینګرو چې شاوخوا 16,000 نفوس لري، ټول ټال د کرونا 340 مثبتې پیښې ثبت کړې وې او 9 تنه هم تر مړه شوي دي. د خبرونو پای.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د هغو بندیانو اړوند معلومات شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي.
دغه بندیانو معلومات باید له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړي شي، ترڅو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
آیا په پلازمینه کابل کې چې د کووید 19 د ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره لري، قرنطین هسې چې لازمه ده مراتیږي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، کونړ د وحشي زیتونو یا خونانو پریمانه ونې لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که په دې ځنګلونو کې اصلاح شوي زیتون پیوند شي نو ډیره ګټه به راوړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لرې کول دوام لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنز د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خبريږي. دا ازادۍ رادیو دا او تاسو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي. د کمیسیون ویان شکرالله مشکور نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ یعنی پرون د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیتی کمیسیون یو غړی وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هرې هغې اسې هرکلی کوي چې د سولې د راوستلو لپاره اغیزناکه تمامه شي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه هڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي، ترڅو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر ورکړ. ولسمشری مانی د خاغلی غنی له قوله ویلی چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په غبرګون شوې ده. مخکې تر دې افغان ولسمشر د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی وو چې د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې نږدې زر تنه تر اوسه خوشی شوي دي. طالبانو بیا د 244 حکومتي بندیانو د خوشی کېدو ویلي وو، خو د افغانستان د امنیت شورا انتقاد کړی وو چې د طالبانو لخوا په خوشی شویو بندیانو کې 940 د حکومت لخوا د ورکړل شوي لس پر بنسټ نه دي خوشی شوي، چې د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې په اړه بیلابیل څرګندونې بیا د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ځنډیدو لامل شو. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه هم د افغانستان د امنیت شورا نظر واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی محمد عارف رحماني د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د تازه اعلان په غبرګون وایي دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ښاغلی رحماني وایي که طالبان د سولې د پروسې په برخه کې صداقت ونه لري دا اقدام بیا د جګړې ډګر ګرمولی شي.
اگر
که دا بندیان خوشی کوي له طالبانو یو لوی بهانه رسل کیږي او هغه باید واقعا راشه د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو که طالبان په سولې کې صداقت ونه لري دا بیا دوی پیاوړي کوي، د جګړې ډګر ګرموي او د افغانستان د ملي امنیت ځمکنۍ بشپړتیا او نظام ته موجودیت لپاره یو خطر دی.
طالبانو د افغان حکومت له دغه تازه اقدام هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اختر په شپه د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ او پر خپلو کسانو یې غږ وکړ چې بریدونه ونه کړي او په دفاعي حالت کې ووسی. یادونه ده چې د طالبانو لخوا د اوربند او د ولسمشر غنی لخوا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو دغه تازه اقدامات دوحې او کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له وروستي سفر او د طالبانو او حکومتي چارواکو سره تر کتنې او خبرو وروسته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د وروستیو پرمختګونو په لړ کې خوشی کیږي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار بیا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تازه اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع باید په جدي ډول په پام کې ونیول شي. ښاغلی رنجبار وایي دا اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کړی، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدو پایله اوربند او سوله ده. اجمل تورمان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د ولس مشر غني د دې اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی هغه فشار دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین پښو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، ځکه یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی، هغوی خلک وژلي دي، انتحاري حملات کړي دي او بلکې خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سلسلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسایل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی دی هغوی هغه دوسی باید بیل شي هغوی سره ځانګړی برخود وشي په هغه قسمت کې باید هغه حقونه تیر نه شي. دا خو د طالبانو فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده ولري چې حقونه تیر توجه نه کړي. هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دوی په دغه جنګیالوی نه وي او په نورو خلکو وي دا خپله بیا پوښتنې به یې سره وړي. د دې له خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشي کېږي په هغې کې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په اوږد واټن کې دا د طالبانو په ګټه ده چې هغوی خو دا رقم تیږه باید کېنیدي چې بیا پس بیا ونشي کولی چې بیا بل رقم تصادم په آینده کې ونیسي.
اوس که یوه سیاسي اړخ ته د دې موضوع راشو، آیا فکر کوئ چې د دغو طالب بندیانو خوشي کېدل به که د سولې پروسه بریالۍ نه شي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډېر وشي؟
ما خو همیشه دا موضوع ته ګوته نیولې ده. له همدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کېدای شي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په قلب باندې سترګې پټې کړو، قوانین هم پښو لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید وي، یو تضمین باید وي همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیس په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوع فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله یې وربند ده. مهم وربند دی که موږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په وربند نه کوو، وینه سوېدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا د جنګ کې خو امکان دې نشته چې خبرې وشي. خبرې شروع کېږي باید شروع له وربند نه وي، حتی مخکې له شروع نه باید وربند تعمین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیوالې ټولنې ورکړي زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وشي، حتی ټول دا زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو له شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه مو له ازادۍ راډیو واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لری کولو چارې ته دوام ورکوي. د په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس په خطر لګیدلې بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله مړینې 1,00,000 ته رسېدلې او تر 1.6 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بیرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمیر ایالتونو د دوو نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغیزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولې، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکي اونۍ کې پرانستل سي. په اروپا کې د کرونا وایروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د می په 15مه نیټه محدودیتونه وروسول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډلهیزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانستل سول، خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 14 ایالتونو کې د می په 15مه نیټه رستورانونه پرانستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کرونا وایروس 18 نوې پیښې ثبت سوې، خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د مې په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل سوه چې د اوبو له لارې کولای سي د یونان ټاپوګانو ته ولاړ سي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتي توګه پرانستل سي چې پکې د څلورو او 15 کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین مراد کړئ او خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې اختر مبارکي ویلې. دوی وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک لا هم هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه کوي او بشپړ قرنطین نه مراتوي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کوچني اختر په ورځو کې قرنطین په بشپړ ډول په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو تګ راتګ په سړکونو لیدل کیږي، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دا موضوع په پام کې نیول او د اختر په مناسبت د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو خپلوانو او دوستانو ته مبارکي ورکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي بلال او امید
سګنه کوچنی اختر مونږ له خپل کورنۍ سره په خپل کور کې تیر کړ. له دوستانو ملګرو سره مو د اختر مبارکینې د موبایل لاره د واتس اپ او د مسنجر لاره وکړي او تردم غړي په کور کې یو اختر مو په خوشاله سره په کور کې پیل کړي.
و د میایو امید مو کرایه ټکسی له کور سره کارت گرفتم بر موبایل د فیسبوک و او تماسای موبایل خودم زنګ زدم بر اخباره بر بزرگا برشان زنګ زدم و بیرون نرفتیم به خاطر ترس از کرونا که درمان نداره و گفتیم پیشگیری کنیم بهتر است.
خدا خی په وړو کې د مالګي مثال وی لا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کسان د اختر د مبارکۍ په هدف لخپل خپلوانو دوستانو کرا تاګ را تا کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لا اختر مخکې خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین په جدي ډول په پام کې ونیسي او خپل خپلوانو دوستانو کرا لا تاګ ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړو چې په دې برخه کې جدي دي، خو ولې بشپړ قرنطین نه مراد کیږي؟ د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وای خلک په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خلکو غواړي چې د خپل کورنۍ او دوستانو د خوندۍ ژوند په هیله په کورونو کې پاتې شي او د روغتیا وزارت سپارښتنې مراد کړي.
مسؤلیت پولیس
نه دی، یا که دا یوازې د پولیسو دنده نه ده، دا د ټولو مسؤلیت دی. ځکه لا هم کرونا وایرس له منځه نه دی تللی، نو ځکه خو د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د خلکو مرسته ډېره زیاته مهمه ده. له دې غیر که دا مسله دی ونیول شي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې یو انساني ناورین به رامنځته شي او بیا به یې مسؤلیت د هغو خلکو په غاړه وي چې دا مسله ورته عادي ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو شمیر 15,502 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیر تر اوسه 2,206 کسان بیرته روغ شوي او 218 بیا مړه شوي دي.
له کابله اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې په پلازمینه کې د قرنطین د مراتبولو د څرنګوالي په اړه خپل تحلیلی راپور وړاندې کړ. په غزنی کې میرمنې وایي د جګړو ناامنیو او ویرونو له کبله یې اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د نارینهو تر څنګ د ښځو اخترونه هم رنګین وو، خو اوس دا میرمنې شکایت کوي چې هغه پخوانی وخت نور نه دی پاتې.
په داسې حال کې چې غزنی له جګړو پاک نو د سړو تر څنګ به د ښځو اختر نه هم رنګین او له خوښیو ډک وو. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغې دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼونه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای میرمنې خپل اخترونه په کور دننه تېروي، نه د یو بل کورونو ته ځینې هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، ناامنۍ او ویرونه لامل ګڼي.
نوم می دیوست نگذاری دی. طبعاً وقت که اخترون دیر خو از که خیز و انجون به وی خیز وی کرب کرب گرده دلی او سامعه رواجون نشت تا طول رواجون تلی دی.
دا غزنی دا یو شخصی پوانتون دا جورنالیزم پوانزی محصیل سارا هم خپل ځان کم بخته احساس بی او وایی وسی اخترن پا کورتی ریجی دا وایی پا چولکی اخترن بی خونده و کم رنگ سوی دی خوص جنای اختر زیاد بی مزید دی
پخترونو که دا میرمنو یو بل کورت تک دیر کم رنگ سوی دا وس نزبت پا خوابندی لوی لامین هم دا جنگ دا و سکل چه دا کرونا ویروس لامل هم نسی کولای چوک دا یو بل کورت لارسی زکسی دیره خلق دا غوره گنی چه پا گرونو که پاتشی دا یو بل کرا تگی نش کده
دا غزنی شهر وسیدون که سپوژمۍ بیا د اخترونو کم رنگی دا غزای دا شزو پوزاوک پوری تلی دا وای دا شزینو اخترون زیاد بیخونده سویده او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینو د خوشیو لپاره جوړه سوی ده
اخترونه هغه اخترونه دي بلکې انسانانو تغیر کړی د انسانان هغه انسانان دي یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې میلمستیاوې به کېدې مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ بېخي زیات و چې دی نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بیا همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دي پکې پاته
سارا وایي مېرمنې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاودو وساتي دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکه له خوشیو بې برخې کېږي نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي
اختر د خدای پیرزایر ده په مسلمانانو باندې که څه هم اوس مهال ما اخترونه نه دی پاتې خو د مېرمنو لپاره ده بیا هم نه ده په کار چې ما خپل زړه واچوي لکه څنګه چې اچولی ده دی یو بل ته ورسي دی یو بل کار د زړه خواله وکړي دا به د دې په روح باندې مثبت تاثیر ولري که دی بیا هم هماغسې خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې سي معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نسي کولی یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نسي وربخلی زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي هغه پخواني رواجونه څه نه څه راتازه کړي د خوشحالۍ رواجونه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د زیتونو ګڼ ځنګلونو نشته چې د دوی په وینا چای د اصلاح کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی دوی وړاندیز کوي چې که په دې ځنګلي بوټو کې اصلاح شوي قلمې پیوند شي نو ډیر ژر به حاصل ورکړي
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د زیتونو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې د ونو اندازې له شمیره وتلې ده د دوی په خبره چې یاد بوټي رسیدلي ساتنه او پالنه نه غواړي یوازې پکې د اصلاح شوو زیتونو د قلمو ایښودل په کار دي د اسمار ولسوالۍ بزګران خلیل او ذکریا وایي
او چې دې کې زیتون د قلمچه کې خوړل شي نو دا ښه حاصل ورکړي او ښه نتیجه ورکړي کونړ کې زموږ په کومې ساحې چې ما خپل باندې لیدلي دي ډېرې زیاتې دي مثلا د اسمار ولسوالۍ د غازی آباد د انګام د لپیر په دې ټولو ساحو کې دا ونشته
کونړ کې خولان ډېر دي دا طبیعي بوټی دی دا خدای راختلي دي او په غرونو کې شته دی الله پاک خپله راخېژولي دي غرونو کې خونه ځنګلونه ډېر زیاتې په کونړ کې حکومت داسې وکړي چې د دې خونانو کې زیتون کی دي نو انشاء الله نتیجه به هم ورکړي او د افغانستان او د کونړ لپاره اقتصاد به مخ کی چې میوه میوه نه کوي حکومت پکې د قلم چې کی دي نو زیتون دانی وو کې نو ټول ملک لپاره یو اقتصادي پرمختګ
د دوی په وینا کې چیرته په دغه ونو کې د اصلاح شویو زیتونو قلمي کې خودل شي نو ډیر زر به حاصل ورکړي په سلګونه ټنه زیتون به تولید کړي چې د هیواد له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو مستعلی خان وایي
او دا ځنګلي بوټي دې شته دې کال په کار زیاتېږي او دې ته توجه وکړي او د دې پرورش په صحیح شکل وسره وشي انشاءالله دا به ډیر زیات حاصل لاسته راکړي هم به د ځنګل ساتنه وشي او هم به ډیر خلک د دې د کاروبار سره مصروفیت پیدا کړي او خپلو بچو ته به د دغې لارې نه
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د زیتونو په زیات اندازه کې ځنګلونه موجود دي چې لا یې هم چا د اصلاح کولو فکر نه دی کړی د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس انجینر نجیب العادل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زیتون د کونړ په اکثر ولسوالۍ کې شتون لري، خو به د نورو ولسوالۍ په نسبت په مرکز اسمار، شیګال، دنګام، مروري، دریپیج، ناړۍ، وټپور کې نسبت نورو ولسوالۍ ته زیات دي، چې تقریبا تر 1500 هکتار پورې زموږ د اټکل له مخې دغه عمر ساحه د کونړ کې ده. د کونړ ولایت لپاره که چېرته دغه زموږ دغه ونې اصلاح شي نو کال به تر 300 ټنو پورې تولید، 5000 خوشا کسانو ته به په دې کې کاروبار او روزګار پیدا شي.
د عادل په خبره چې د زیتون دانی او تیل په نړۍ کې ښه بازار لري، د حکومت غوښتنه کوي چې په کونړ کې د زیتون د ځنګلي ونو او بوټو د اصلاح لپاره ورسره همکاري وکړي. د کونړ په گاوند ننګرهار کې د زیتون فارمونه موجود دي چې د مسولینو په خبره یې په تیرو جنگونو کې ډیر زیانونه لیدلې دي. اوس د بیا رغېدو څخه وروسته بیرته د تولید اندازه مخ په زیاتېدو ده. د معلوماتو پر بنسټ یوازې تیر کال دغو فارمونو 4000 ټنه زیتون کړي وو.
له کونړ نه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر لیکلي چې مایک پومپیو له افغان حکومت څخه د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو د پریکړې مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د اوږدمهاله اوربند او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره خپل فشارونه ډېر کړي. دا خبر داس مهال سوي چې د افغانستان حکومت د 2000 پورې طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړی. د ارګ له خوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو له خوا د اختر په مناسبت د اعلان سوي اوربند په ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل شي. خو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جنگي مجرمینو پر اړه باید محتاطانه چلند وسي. د هغو 5 ایراني تلرونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تیل لیږدوي، لومړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. او د مونتینګرو د امریکایي انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په ځبان دي 2 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبت پېښه نه ده ثبت شوې.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو نیوز بس 15 دقیقې پیلېږي چې د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي موافقه تحلیل ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی ټول زراعتي کښتونه له منځه یوړل او سخت زیانمن یې کړل. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ورور، دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په 10-12 کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري د میوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه زموږ له منځه یوړل. دا ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښت زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسېدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغلۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاري بو غونډ خراب شوي. دولت نه خواهش داده چې راست شي دغه ته توجه وکړي، ګلۍ دا شان غونډ خراب کړي دي.
په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي د ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل: په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي، ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل
دولت مالی د آخرین تلاش خود به خاطر دلجویی
د تخار سیمیز اداره له طبیبو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. بلاخره لا زیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته خرغ لاس وایم. واحدي صاحب، که دره ته چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوالو او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادي او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله او نه هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مثلا لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو پر ولسواکۍ دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
وکړي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هیواد د بحران خواته ته دوی مجبور وو چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له یو بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه و، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غنی خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللې وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، د خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسې وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات سلامونه تاسې میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورئ، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخواني ټولټاکنو کې وشو او ښاغلي کیري هغه د ملی وحدت حکومت جوړ کړي. یعنی قانون اساسی دلته په خولاندې سورغه وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندېوینه په اساسي قانون کې نه و، او د سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستی نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالات تر خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغه جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نسي کېدلی چې انتقال شي بل چا ته، او نسی که در جمهور رئیس والدی لپاره چه ده پا این زمان که چه وقت دنده هم ده پنده خپله اینوان ده سلوش بیتمی مادی که راگده دی چه ده واکونه او دنده، یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چاته ورکی. ام ده شکل بانده اوز هم تقریبا پل شکل بانده ده ماهیت ده منگه ده نظام لک تغییر خورده. طبعا توپیری پا امده که ده چه دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم ډول باندې یا حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس پیس او پیژند سوباله دغه توافقنامې امضا نه سره لوي چې کومه توافقنامې کنه درغلی دا مسله او ضرورت نه چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي. اتلته د دې لپاره چې فشارونه بین ملی او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووزي، بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبه صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی و، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټول ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل سوی دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما هم دې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور پر رسمیت وپېژندل شو، یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته، په دې کې شک نشته، مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوقو باندې پارېږي او فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه تعینېږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوچي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړېږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره، نو دغه ضرورت دا سره لدی چې دلته هم په همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړېږي د قانون پر بنا، نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولې وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده؟ دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادي خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یو لنډ ارزونه وکړو، 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو، هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره، که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولي وشرمېدله؟
یوازې لامل همدغه ملي وحدت حکومت نه، نور عوامل مې لرل
بل شک ساته، نور عوامل یعنی موږ کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څوره غډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه یې سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغه سي حکومت امنیت راتللی شي؟ فکر کوي په دغه سي حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي؟ کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایی نه مني، کله چې اجرایی تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، دیوالي او د امنیت قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا له امنیت سره مرسته کوي یا که د نامنۍ سبب کیږي؟ فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کیږي که برعکس سبب کیږي؟ نو زه فکر کوم دا غڅه چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجیه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې هم دوی دغه مصلحت وکړ، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره یې معامله وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب کچې دغه مصلحت نه وي رامنځته شوی، موږ تاسو ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې مو وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یو جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو د مصلحت ښه وي. تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپلو خبرو ته ورګرځم، کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ ولسواکۍ کې په دې کچا خلکو ګډون نه کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د دفعه ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت باس و، دوی سره د څوکۍ باس و، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مصلحت پر اساس چې اوس یادوي مصلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللی وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړجاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې و، نه په دغو شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس که د خلکو د رایو باس وای، که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ، ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالب، یعنې د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګورئ، دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او زموږ یې ډېر بدبخته کړي سو دغه په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه هماغه جنګي جنایتکاران هماغه سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د 19 کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تیر موافق تحلیل د وای دی صاحب سره، مګر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي مثلا نشد کوي بل څوک وایي، زه به هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار و
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رای په پخاو او خلصولي په دغه او خلک بیا
نو رجبر سم تاسو نظر بهرنیان په دغه کې څه لټول؟ بهرنیانو
اوس وای نه څه لټول، ګوري موږ د جنگ حالت کې اسو. د پوری په کانفرنس کې په هغه وخت کې پیښې دي چې د ایر سی ما یو مصاحبه وکړه درلودله د بی بی سی سره، ما عذر زاري وکړه چې ګوري دغه جنګي ډلې ټپلې حاکمې نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، په سرعت باندې انکشاف هغه کوو، وده کوو. مګر دغه خپله دغه نسخه خارجي نسخه لمدې لپاره تحمیل شوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي دولت موجود نه وي اصلا،
دلته باید منګه دی اگر پاتې شو دلته باید قانون حاکم نشي دلته باید متعدد براکز د قدرتي او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ اوسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین شي جنګ ده دغه جنګ خپله لامل یې همدا دی چې قانون حاکم نشو یو مرکزي قوي
دولت مننه واحدی صاحب بیا تاسو راګرځو رنجمر صاحب. واحدی صاحب حزب اسلامي همدارنګه جمعیت له دغه هوکړې سره پریکړون اعلان کړی ده. تاسو له نظر دغه دوی به دواړو منځ کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول څه په هوکړه ور باندې سوې ده په بشپړه توګه عملي کی او دغه دوه ګوندونو پیوړي ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالم رای خود در انجبار سیف سرانه یوازده چه موافقیم سلفی سده بلکه ما دی معلومات و پر اساس اگر معلومات چه دی رسانهی که نشته حتی انتخاباتی بحران دی امده لپار دیزاین شو چه بلغسی حکومت جوشی هم پا 2009 کال کی او هم پا 2004 لسکی هم پا 2009 لسکی دی امده لپار دی لانجه دیزاین شوی او حتی بلغسی معلومات شده چه بحرانیان بطلل دکتر عبدالله تا به یو خبره کوله شپنی تا بل قصدن دی لانجه ساتله او ز یعنی اساسی لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوس د بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو وی واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کتلې خبري واضح به ویل چې موږ مرسته بندو مرسته نه کوله دغه حکومت سره موږ مرسته مشروطی دی دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولی حزب اسلامی او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولی راضی نه دي. ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته درسي حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول پرې توافق ولرو ټول افغانان پرې توافق ولري ځکه چې که توافق رامنځته شو ټول خوشحاله وو پیاوړتیا رامنځته کیږي او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي. په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجه وي ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا څه یوه بله خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا ټول ځانګړي نشته بارنیان ته په پټ شکایت کیږي یا له بغوی نه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي راګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجه بیا 15 کاله بیا هم شته او په دې اساس قصدن لوبه د دې لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلی وي متفارق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سود هم کیږي حکومتولي هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دی چې بهرنیانو په ګټه دی دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی له دایښ واخله ته نور په ټډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې له طالبانو سره د ستوني د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات تمنه واحد صاحب رجبر صاحب له نور ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هیلي لري هغه د سولې د خبرو پیل د بین الافغان مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو پړاو خو موږ شاته کې خود شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خود چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي څنګه دغه چې هغه د سیم موزي د ټولې ټولې کړی په بار کې نیولې لکه څنګه چې وایي دی سبو لغه یو تعداد پاتې دي د باندې مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډیری چنی او جلب مغالی چې کاو هغه خلق شامل دي په دغه تو اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبدالله سره دي یا یوتیدا تا ته د غری صاحب سره دي مختلف اقشار دي دوی سره تو دي اوس یو خلصل او یو ټیم به جوړی او مذاکرات ته بزی دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات په موس راضی ولیدنه استقبال وکړي او د دې مملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین دی حیات او برنامه دی هوکړي اجنډا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې خپل د عقل دی ټیم کې خلق کی چې دا خپل اولو اعلان جی چې څوک مذاکراتي هیئت کی او سره کوم اجندا جوړ شي او سره کوم د مخکې لاړ شي کوم مسائل الته مترسي یا مترانه شي یاره خپل دغه یو ستونزه د ستونزه حامل ګرځېدلی همدغه چې اوس ما استراتیجي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو او اوله ورځ چې پېښه دی چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد وحیدی په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغې هوکړې هرکلی وسي تا نو په څه معنا؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړه او امریکا هم دغه څه غوښتل نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي او سیمه ییز هېوادونه هم د نړۍ اکثره هېوادونه هم د تاسو پوهېږي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هېوادونه د امریکا په خپل پالک دی هغه څه چې امریکایان یې کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري او د سیمه هیوادونه هم ځنې د دې لپاره چې د ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې د ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو خې دې نه خونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي ځنې کې وادونه د سیمه د شته چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مختلفه لري شي البته ځنې په سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندې شي یعنی خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښي او ملاتړ به کوي ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي هغه فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره بل اخره افغانستان ته ښایي سولې او ثبات راوګرځي مګر داسې زما په نظر که واخو په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوي نه دي بلکې پیچلې شوي دي ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت کې تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت ماوینین یې بیا د نور ماوینین ورته معرفي کیږي بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولې شي نه پوره ولسمشر غنی تصمیم نیولې شي په دې او بل دا چې
واحد صاحب څه موده وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې وروستۍ پریکړه به ولس کې یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده
نو د ولس خو داسې دی چې دائم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د یو شعار پیس کارولی کوم ولس څلخ ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي ولس خو دا اشرف غني چې ترکه مقرره روانې کړې دا نه غواړي ولس خو متفاوت شي غواړي یعنی ولس یوازې د لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي نو د سولې خبرې به ځندوي دایم به کوشش کوي ځکه چې سولې وشي خو د نور مصالحې شورا معنا نه لري ختمه شوه په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې چې موږ د سولې طرف ته متاسفانه په دغه ګامونو روان نه یو بلکې نوې خندونه جوړیږي او په دې سره د اوس مو تاسو خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی یو پولیس وژل شوی یو بل ملکی وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي ټول افغانان د ټول روزنې سي کلمه وایي له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه وحیدی صاحب رنجبر صاحب که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه ښه ده
نو ګورل ته خو ما وړاندې هم ویل چې مثبت او منفي اړخونه لري هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړو چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې دریکون قواوی وساتل شلې د رئیس جمهور سر حاکمیت لرنی د سلو شپېتم ماده د اساسي قانون تر اصل واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالی شورا ده مصالحې عالی شورا او دولتي عالی شورا ده. دغه دوه شی نوی جوړ شول. ګوري دلته سرل دی چې راغلی دی چې دا د قانون پر بنا، مګر ټول هغه آخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول دلته لیکل شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي د اساسي قانون پر بنا. بودجه ملي شورا باید تصویب کړي، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کړي، کنه اصلا دا یو بېګانه قدرې تشکیل دی چې هغه تپل شوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملېږي. چیزې ډېره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوې ده در پرتو د قانون اساسي په رڼا کې یا د قانون پر بنا چې دې دغه موضوعات ته بیا توجه وکړي، لکه پخوا غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت غوندې چې بیا
ډېر زیات تمننه. بس همدلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدي او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو څخه ډېر زیات مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.